د مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خپرېږي چې زه احمد تکل پکې ستاسو کوربه یم. خو لومړی خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د افغان ښځینه کارکوونکو پر تګ راتګ د طالبانو بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د سازمان پرون په یو بیان کې ویل چې په کابل کې د دوی کاري محیط ته د ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. بیان کې راغلی دی چې طالبانو د سپتمبر په اووم په کابل کې د دوی دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د تګ مخه نیولې ده. په بیان کې راغلی دی چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبي او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته سپارل شوی دی. یونما وایي چې د دې کار د اجرا کولو لپاره د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤول کسان ولاړ وي. وړاندې راغلی دی چې دا ډول اقدامات له زلزله ځپلو او همداراز له ایران او پاکستانه ایستل شویو کډوالو سره د دوی بشري مرستې زیانمنوي. که څه هم طالبانو تروسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یونما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې ده. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې ویلې د لږ تر لږه 1200 ماشومان هم د افغانستان د ختیځ په وروستۍ مرګونې زلزله کې مړه شوي دي. د مؤسسې په یو بیان کې ویلي چې دا د وژل شویو کسانو له نیمایي زیاته برخه ده. د قربانیانو په ډله کې له 500 ډېر نجونې او 6500 هلکان دي. طالبانو د زلزلې له کبله د مړو ټول شمېر 2215 تنه ښودلی دی. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه زیاتوي د ویجاړونکې زلزلې له کبله زرګونه کسان بې کوره شوي او لږ تر لږه 200000 ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ او شاوخوا سیمو کې د اګست په 1 نیټه زوروره زلزله وشوه او څو ورځې نور هم ټکانونه روان و چې پکې لږ تر لږه 2200 کسان مړه او څه باندې 3600 نور ټپیان شول. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د یکشنبې شپې ناوخته وسلوالو بریدګرو لږ تر لږه 5 پاکستاني سرتیري وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. پولیسو رسنیو ته ویلي چې پیښه د دیر په لال کلا سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره اف سي یا سرحدي ملیشا ځواکونه په سیمه کې د بریدګرو د پلټون عملیات مخته وړل چې له کمین سره مخامخ شول او د مرګ ژوبله ور واوښته. کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پوځ پرون ناوخته په یو بیان کې ویل چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 19 تنه وسلوال وژلي دي. د امریکا د څېړنو فدرال ادارې یا اف بی آی څېړونکو پر سیاسي فعال او د ډونالد ټرمپ پر ملاتړي چاري کیرک د برید کوونکي دوه انځورونه خپره کړي دي. چارواکو پرون وویل ګمان کیږي چې برید کوونکی د یوې مرمۍ له ډزې وروسته د بام له لارې نږدې کلي ته تښتېدلی. پولیسو د مقتول د موندنې او ځای ځایګي د معلومولو لپاره $100,000 انعام اعلام کړی دی. دوی وایي برید کې له یو پیاوړي ټوپک څخه استفاده شوې چې وروسته په سیمه کې موندل شوی دی. د کیرک وژنې د امریکا د دواړو ګوندونو له غندنې سره مخامخ شوی او ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه د وژنې له کبله ماتم اعلان کړی دی. چارلي کریک د چهارشنبې په ورځ د یوتا ویلي په پوهنتون کې د وینا پر مهال په مرمۍ وویشتل شو او د کرکټ د آسیا کپ په پیل شویو سیالیو کې نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو په دوبۍ کې ترسره کیږي.
آزادی پڅپو کې
در امواج آزادی
سلام. د آزادی پڅپو کې پروګرام ته راغلاست. د سپتمبر د 11 پیښه که څه هم ورو مخصوصا د ځوان نسل په ذهنونو کې د تت کېدو په حال کې ده، خو د دې ځانګړې ورځې اغیزو ته په پام سره ښایي دا خبره مبالغه نه وي چې د سپتمبر 11 نړۍ بدله کړې ده. نن یو ځل بیا هغه ورځ را رسیدلې او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دې ورځې د اهمیت په اړه بحثونه کیږي. نو ځکه د ازادۍ په سپو کې په نننۍ خپرونه کې مو هم همدا موضوع له کارپوهانو سره د بحث لپاره غوره کړې ده. د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه متحد ایالات د څو تروریستي حملو په وسیله پنخه شو. په دې حملو القاعده شبکه مسؤوله وبلل شوه او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش ژمنه وکړه چې د دې ډلې له مشر اسامه بن لادن سره به چې هغه مهال په افغانستان کې دیرو حساب کتاب وکړي. په دې پسې متحدو ایالاتونو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. بیا یې د طالبانو لومړۍ واکمني د پوځي عملیاتو په پایله کې وپرځوله او په افغانستان کې خپل ملګری نظام حاکم کړ. د نظام 40 کاله دوام وکړ او ورپسې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول. افغانستان په دې ترڅ کې خورا ډیر بدل شو. دا چې څومره بدل شوی په دې اړه به د خبرونې په دوام کې د کارپوهانو نظر واخلو، خو اوس راځي د سپتمبر د 11 په اړه د احمد شیبر تفصیلي راپور ته غوږ شئ.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. دې ډلې په خپل وبښت مخ راپور کې چې د جولای په 10 د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور کړ، دغه شان له القاعده څخه د راټوکېدلې څانګې داعش اسلامي دولت نومي وسله واله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څانګې فعالیتونو ته اندېښنه ښودلې ده. د القاعده شبکې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې برید چې په نیویارک، پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل، د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور شي. طالبانو هغه مهال د واشنگتن د غوښتنه ردوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا یې له افغانستانه وباسي، همغه و چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې له نږدې 10 کاله جګړې وروسته د 2011 کال د می په 2 د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما
ورکړ.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحد ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې ووژه، چې د زرګونو بیګونه نارینه وو، ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول
وو.
د سعودي عربستان د تبعه اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونه توانېدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 کابل ونیو، د الزواهری په اړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې الزواهری چیرته دی. دوی وویل تر 2000 یعنی تقریبا 10 کاله مخته له د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ورسره کتلی دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ دغه سره کتل نه دي سوي او په دې باندې خبر سوي چې په کوم ځای کې اوسي.
تاسو په یو مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان له رسنیو سره چې دوی عربو ته تللي دي.
هو، دا خو موږ اټکل دا چې بعد له 2001 نه دلته جنگ شو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله. بیا د دوی طبعا د ژوند فرصت کم شو په افغانستان کې، حتی هېڅ نشته، لکه د نژادي پلوه، ژبني پلوه او د تېری له اړخه د پېژندل کېده. او بل عربي هېواد تعاملات هم دې ته مرسته وکړه چې خپل هېوادونه ته لاړ.
تر دې څرګندونو څو میاشتې وروسته د القاعده دوهم مشر الزواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د یوې حملې په ترڅ کې ووشل شو او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل:
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایي برید پای ته ورسوه چې د القاعده امیر ایمن الزواهری یې وواژه. دا مهمه نه ده چې څومره وخت ونیو، دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي. که ته زموږ خلکو ته ګواښ یې، متحده ایالاتونه به تاسو پیدا کړي او له منځه به مو یوسي.
د القاعده د مشرانو تر وژلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خپره شوي دي. ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوي روزنیز کمپونه جوړ کړي دي او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعال ده. طالبانو دا تورونه رد کړی دی او وای چې هیڅ وسلواله ډلې نه د پریشې چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وای چې په افغانستان کې نږدې 15 جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې چې ژر یې ریشې نشي وچېدلی.
نو د دغو ډلو په دومره سرعت له منځه تلل لکه اوس چې افغانان تمه لري دا ممکنه نه ده. نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګر او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کیږي د هغوی هم فکري او خواخوږي شته، لیکن په داسې کچه باندې چې هغوی د عملا فعالیت ولري او یا د په کومه ساحه باندې کنټرول ولري دا شاید نه تر سترګو کیږي. نو بنا ان د دغو ډلو فکر او د دغو ډلو هغه فکري خطسه د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه مطرح کیدای شي او افغانان یې باید جدي وګڼي، لیکن عملا په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کیږي، لیکن په بشپړ ډول باندې منتفی کیدلای هم نشي.
لانګ وال ژورنال خبرونه سش کال د فبروري په 14 په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې په حال کې ده او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دي پریشي. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتلې نه ده، خو فکر یې پیاوړی شوی دی.
زه فکر کوم چې نور القاعده هغومره په اصلاح جنګي لحاظ فعاله نه دي، بلکې دوی په یو فکری مکتب بدل شوی دی چې نور افراطي ډلې دې څخه متاثر دي، لکه داعش او همدارنګه دوی نظریات په خپل طالبانو کې او نور افراطي ډلو باندې کاملا معلومیږي. او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي، دوی غلي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي له همدغه جغرافیا څخه نور نړۍ ته وغځوي. او فکر کوم چې زیاتره نور په افراطي ډلې باندې دوی له افکار څخه متاثره کیږي او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود دي. حتما موجود دي او له مختلفو ډلو سره به له نږدې کار کوي، ځکه چې اوسنی وضعیت دوی لپاره کافي مساعد ده چې دوی شتون ولري او خپله نظریه د نړۍ په سطح باندې خپره کړي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د 10 نیټې په راپور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته جدي ګواښ بلل شوی دی. داعش چې له القاعده څخه راټوکېدلې څانګه ده په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوي جوړ کړه. بیا الزرقاوي د 2006 کال د جون په 10 د امریکا د هوایي ځواکونو د بریټ پترس کې ووژل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم وپیژندل شوه. وروسته په 2013 کال کې د سوریې د جګړې پر مهال په داعش مشهور شوه. داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستاني طالبانو لشکری جنگوی او افغان طالبانو له یو شمیر ناراض غړیو څخه جوړ شو. هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د همغه مهال د مشر ابو بکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د بریټ پور مهال په ورسره بم ځان ووښه. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې په روسه ښکاري د فبروري په میاشت کې خبر کړی و داعش له القاعده بیل شوې ډله وبلله. افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څنګه ته د دشمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ ګڼي او د جنو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایدیالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعي ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅه کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارت ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبانو حکومت د داعش خراسان څنګه فعالیتونه څنګه څه کمزوري کړي دي، خو په خبره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2014 کال راورسته داعش خراسان څنګه د شاوخوا 2000 جنگیالیو په لرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ اسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنگیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان پولیس ته نږدې سیمو کې د داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلنو کم عمر ماشومانو ته د انتحار د روزنې پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سش کال د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلی وو چې با خبره کسانو د ته ویلی دي چې دا اندیشنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر په ترڅ کې د داعش خراسان څنګه غړي افغانستان ته واستوي. د ښاغلی خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندېښمنه ده پاکستان ته ګوته نه نیسي.
د بهرنیو چارو وزیر د روسیې البته د لاوروف څخه نیولې تر دفاع وزیر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامي پیمان د مشرانو قوماندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مخکې چې وویل غربي هیوادو ته اشاره کوي د هغوی له خوا د سوریې څخه د عراق څخه د نورو ځایو څخه رامنتقل کیږي. خو جالبه دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داعش خراسان څنګه د 2023 کال د مارچ په 22 نیټې د مسکو په لویدیځ کې د کاراکاس د کنسرت پر حال بریټ وکړ چې په لسګونو کسانې ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. ښاغلی جان باز چې د روسیې تحولات له نږدې څاري په دې باور دی چې له دې بریټ سره د روسانو اندېښنې د داعش په برخه کې زیاتې شوې دي. د دې حملې په ترڅ کې تر 145 کسان ووشل شول او څه د پاسه 1500 نور ټپیان شول. روسیا وایي چې دا حمله هغو کسانو وکړه چې د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلني راپور کې چې سږ کال د مارچ په وروستیو کې خپور شو د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزي آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څانګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لا یې هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسلوالو ته ده. په امریکا کې مشهد بحرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو لمخې د می په میاشت کې د جماعت نصرت الاسلام والمسلمین ډلې د بریدونو په ترڅ کې په مالی، نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 کسان وژل شوی دي. تر دې مخکې د راپورونو لمخې په اوسط ډول دا تلفات د میاشتې شاوخوا 600 ته رسیدل. نیویارک پوسټ د می په 13 په یوه مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې ترهګر ډلې شای بلاخره امریکا ته ګواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مایکل لانګلی د ساحل سیمه چې مالی، بورکینا فاسو او نیجر پکې شامل دي د ترهګرۍ مرکز بللی دی. د جنرال لانګلی په باور له داعش او القاعده سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابره پیاوړې شوې دي چې د واشنگتن لپاره د ځانګړې اندېښنې وړ دي.
د سپتمبر د 12 د حملو د څرنګوالي او د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه راپور مو اوریده. په دې اړه په روانه خبرونه کې نور بحث کوو. د بحث ګډونوال د چارو شنونکي او د جمهوری نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کروخیل چې تاسو یې په دې راپور کې څرګندونه هم واورید او د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق انصاری دي. که تاسو ګران اوریدونکي هم غواړئ په دې بحث کې ګډون وکړئ نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ، خپل نظر ووایاست یا له میلمنو پوښتنې وکړئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 001 شمیره تکراروم 00 400 00 001 00 001. ورځو د خبرونه په پایل کې باس له میرمن کروخیل سره پیلو. میرمن کروخیل تاسو مخکې مونږ تاسو سرګندونې د شیبر په راپور کې واورید پغه کې تاسو وایي چې القاعده شبکه احتمالا په افغانستان کې نور پخوانی پوځي زور او ځواک نه لري مګر تر ډیره فکری نفوذ لري یا د فکری نفوذ هڅه کوي که زه سم پوه شوم. وسم همداسې فکر کوي او د دې فکر لپاره کوم دلایل لري کې په مشرح ډول وایي لطفا.
سلام نو درنامه تاسو ته د پروګرام میلما ام زارنګ محترم اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
مالم دا سلامات وسی مالم دا طالبانو چې کوم تعهدوم له بین ملي ټولنې سره کړی دی چې ګویا افغانستان خاور به دوی په خلاف نه کارول کیږي او همدارنګه امریکا د دوی پر اتاکي خورا مهم رول لوبولی دی. مالم دا دوی مجبور دی چې یو اندازه همدغه تعهدات دښمن پاتې شي. یو مسله بل دا چې مثلا څنګه چې ما وویل چې نور القاعده زه فکر نه کوم چې د نړۍ په سطح د القاعده په نوم په موږ مره مثلا غواړي یو عملیات اجرا کړي او بیا دوی دوباره مستقیم یا غیر مستقیم تفکر شي. نو دوی خپل هغه یو کوم فکر چې دوی ایجاد کړی دی دغه فکر نه متاثر مختلفې ډلې جوړېږي. څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه تر افریقا پورې دا مثلا غځېدلی دی، په آسیا کې دی، په جنوبي آسیا کې دی، په مختلفو ځایونو کې، په مرکزي آسیا کې. نو اوس خو دی همدغه د انټرنټ د لارې نه دا یو ډېر آسان هغه ده چې څنګه خلق بس تحریک شي، انگیزه پیدا کی، ارتباطات پیدا کی، ترینینگ واخلی، امکانات ترلاسه کی، نور دنیا سره یا نور گروپونه یا حرکتونه سره وصل شي او کوم هدف چې لري هغه ته ځان ورسوي او اجراءات وکړي. نو زه فکر کوم چې د دغه ټولو حرکتونو لپاره اوس القاعده یو ښه بنسټګر جوړ شوی دی، یو اساس، یو بنیاد. ځکه چې کوم هغه عملیات تاسو په اخبار کې مو ویلې مثلا هغه وخت کې اجرا که دا سید چې د تاریخ یوه مهمه پیښه ده، یوه برخه ده. مګم دا په یاد وساتو چې همدغه پیښه چې په نیویارک کې صورت ومومل او په پنټاګان کې دوی هغه خپل قوت او یا هغه مؤثریت د دنیا په سطح باندې معرفي کړو او دنیا ته ور وپېژنده چې همدغه نیابتي ډلې یا دغه ترهګرې ډلې کېدای شي چې دنیا لپاره یو ستر ګواښ شي او د دنیا په هر ځای کې دوی کولای شي چې خپل عملیات اجرا کړي که دوی مثلا وخت او پلان او یا هغو ته ضرورت لري چې څنګه دا هغه وکړي. نو دوی اسان دنیا ته معرفي شول. نو دا خپل یو ښه مثال دی نور او د دوی همدغه اوس کولای شي چې ګر چې دوی مثلا اوسامه بن لادن یو موده بعد لبینه زي الزوایډ یو څه موده مخکې د بن لادن، اما هغه فکر چې دوی جات که هغه پاتې دی او هغه به پیاوړی کیږي. هغه به همداسې څنګه چې ما په خپل تبصره کې مو ویلې چې دا به همدغه ډلې متاثره کوي، همدغه انګیزه به ورکوي، همدا خپل تجاربو سره شریکي او دا خپل نوي دستورات ورکوي چې نور ډلې بیا د دوی په نیابت باندې بیا نور جینه کې وکړی شي هغه دوی اهداف چې دی هغه پلی کړي.
میرمن کروخیل، ستاسو اشاره د امریکا ملاتړ ته د افغانستان د جهاد پر مهال لدی تروریستی ډلو څخه د امریکا ملاتړ ته ده؟ مخکې چې تاسو ویلې چې کله چې القاعده شبکې پر امریکا برید وکړ نو د دې معنا دا ده چې القاعده شبکه په هر ځای کې برید کولای شي. مطلب مو دا دی چې متحدو ایالاتونو د افغانستان د جهاد په کلونو کې همدې ډلو سره مرسته کوله؟
یو زما په اند باندې خو اصلا خو همدغه یو 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 بدترین آغاز و چې دل پاس د شوروي اتحاد شوروي د وخت په وړاندې بدخنډ جوړ شي او په دې کې مثلا د منطقې لوبغاړي لکه عیسی او نور په دې کې دا کوم رول چې ولوبه و همدغه په نیابتي ډلو باندې سرمایه ګذاري او په هغوی ته همکاري کول تر څو پورې اهداف چې به هر مملکت یا به ملي ټولنه لري د همدغو نیابتي ډلو له لارې نه وکړی شي چې هغه پلي کړي او هغه ته ورسیږي. دا فکر کوم چې آغاز له هغه وخت نه ډېر یو ښه بېلګه ده چې مونږ خو معلوم ده بیا دا رقم ډلې خو بیا وروسته له کنټرول ووځي که چې هغوی خپل اهداف لري، خپله انحراف پیدا کوي له په مختلف بیا هغه خپل هدف تم به جو غالي چې ورسیږي. نو دا خوده دا آغاز په خپل اسما په ان باندې هم د غربي نړۍ د په هر مشوره چې د منطقي استخبارات دوی ته ورکړه او دوی استفاده وکړه نو دوی خو هغه وخت کې په ډېر اسانۍ باندې کولای شي چې اوسامه له بینه بوځي، بلکې بوینه ته بلکې هم دروستل شوی و د شوروي اتحاد په وړاندې همدغه عربان همدغه افراطي ډلې تنظیمونه دا ونه جنګېدل.
مننه. ورزو بله زمونږ غږ اوري منصور صاحب تاسو راسره یاست؟ تیره منو خپل بل میلما خاغلی صدیق منصور ته ورزو. منصور صاحب لمړی خو ستړی مشه درته وایم، ستاسو له نظره د سپتمبر د یولسمې پیښې نړۍ څومره بدله کړه او مخصوصا افغانستان یې څومره بدل کړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو مېلمنو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.
موږ د یو لسم سپتمبر واقعا یادېږي چې هغه ورځ وه چې نه یوازې امریکا بلکې په ټوله نړۍ د ویرې او ډار لمن یا پرده خوره کړه، او نه یوازې په امریکا بلکې په غرب کې هم پراخه ویره خپره شوه. او دا هغه وخت و چې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت په نوم حکومت موجود و او دلته د القاعده خبرې کېدې، مګر هغه چا دا بریدونه وکړه چې هغوی د افغانستان سره هیڅ تړاو نه درلود. هغوی د عربي هیوادونو اتباعو او امریکایي تابعیت یې درلود، او امریکایي پوهنتونونو کې روزل شوي ځوانان وو چې د هوایي چلند یا د پیلوټۍ د پوهنتونونو یا محصلین یا فارغان یا هم عملي کارمندان وو. خو متاسفانه پلی بیا هم راغست افغانستان ته، او بیا یې د افغانستان مظلومه او بیچاره ولس پرې کړه. د 2001 کال د سپتمبر د 11 نه وروسته د امریکې د متحده ایالاتو د وخت ولسمشر جو دبلیو بوش په ډېر سرسام او لیونتوره ډول پرېکړه وکړه چې دی به په افغانستان برید کوي. هماغه وخت هم موږ د افغانستان خلکو او د نړۍ ډېرو هېوادونو مشوره ورکړه چې دوی به د انګریزانو او د روسانو هغه عمل نه تکراروي او ځان دې په هغه سرنوشت نه اخته کوي. خو متاسفانه چې هغوی بریدونه پیل کړل، او ورپسې میاشت د اکتوبر پر اتمه یې د افغانستان په مختلفو سیمو بریدونه وکړل. چې لومړني بریدونه یې زما یادېږي د اکتوبر اتمه د سهار اذانونو پر وخت د ننګرهار د تور غره د کورم پر یولسي کلي وه چې زه پخپله هغه کلي ته د برید نه وروسته له دوستانو سره لاړم. هغه وخت موږ مطبوعاتي فعالیتونه درلودل، فرهنګي فعالیتونه هم درلودل د یو شمېر خیریه موسساتو دوی سره. هغه زخمیان د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته را انتقال شوه. زما هغه دوه کلن ګلخان اوس هم یادېږي چې سر یې پټۍ تړلې وه د ننګرهار روغتون کې، او یو کلنه خور یې چې اوس د کمپیوټر او انګریزي معلمه ده په جلال آباد کې، دا اوس هم ورسره رابطه لرم ګلخان سره او د هغه د کورنۍ سره. له بده مرغه د دوی د کلي لسګونو خلک شهیدان او زخمیان شوه، او دغه وړه خور چې دا کیسه بیا ډېره مطبوعاتو ته راووته،
بله،
چې داسې یوه مور هغه شهیده شوې وه او لور یې د شیدو رودلو په وخت کې وه، او دوی د مور د شیدو په ځای د مور وینې ورودلې. د هغې نه وروسته چې موږ په کوړم کې وو، بیا 250 الوتکه راغله. تاسې باور وکړئ چې موږ د شهادت کلمې ولوستې، او دوستانو ته مو ویلي چې ډاکتران راسره وو، د مرستندوی ټولنو ملګري وو، ورته مو ویلي چې کېدای شي بیا بمبارد وکړي هلته، هغه کم یو نیم یا دوه متره بم چې ناچاودی پروت و یا بېرته چاودنه ورکړي. خو د هغې ځنه لاړه او د اګام ولسوالۍ یو بل کلي مورګۍ یې بمبارد وکړو. بیا سبا موږ هلته لاړو، قوم کتل چې د لومړي ځل دپاره هغه بمونه چې د بشریت په تاریخ کې هغه ممنوع ګرځول شوي وو، پراستی بمونه وو، کلستر بمونه وو، اورشیندونکي بمونه وو، دا یې غورځولي وو، هغه هم ته یو کلي.
منصور صاحب،
موږ په هغه وخت کې
منصور صاحب تاسو د دې پیښو تاسو د دې پیښې عیني شاهد پاتې شوي یاست، او دغه له دا روایت نه مو داسې ښکاري چې له پیښې نه سمدستي وروسته کله چې امریکا پر افغانستان حمله وکړه تاسو په هغه کلیو باندو کې وی یا ورغلی وی چې د امریکا حمله وشولې د همدې لپاره مخصوصا ستاسو خبرې زمونږ لپاره مهمې دي او ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې دې پیښې افغانستان څومره بدل کړ له هغې ورځې چې تاسو دغه جریانات په خپلو سترګو ولیدل تر نن ورځې پورې په افغانستان کې کوم بدلون کوم لوی او مهم بدلون راغلی
نو همدې مسلې ته راتلو چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې پراخ بدلونونه راغله د نړۍ قطبونه په نړۍ کې نوي ائتلافونه ملګرتیاوې دا فعال شوې د افغانستان ګاونډیانو پیژندل شو په نوي بڼه وپیژندل شو د دوی شرارتونه د هغوی جنایات چې چا د لا اله الا الله د کلمې تر سرلیک لاندې د افغانستان په بریدونو کې په څه ډول برخه واخیسته دا هم دا خوندي رژیمونو او نظامونو په سرلیک لاندې او چا هم د نور هغه واجونه چې د افغانستان د خلکو د مبارزو په نتیجه کې ازادي اخیستې وه هغوی کوم عزائم درلودل او په کور دننه هم د افغانستان هغه خلک چې پخوا د شوروي اتحاد لاسپوڅې او د کی جی بی غړي وه دوی خزینه وو که نارینه وو پخواني ملیشي پخواني د خاد غړي هغوی د هغه امپریالیزم جهانقار چې ورته ویلې د هغې د لاستونونه سرونه راوېسته د افغانستان په خلکو یې په دې بریدونو کې برخه واخیسته هغه خلک چې د طالبانو د اسلامي امارت په نوم دلته وو هغه یې مولي دل شو چې بالکل لا درک شو ځینې زندانیان شو ځینې په کورونو کې نسته او حکومت یې پریښود او دا ولس تش لاس د غرب او د امریکای د بمباریو د بي 250 او د افاتي الوتکو او حتی په دې وروستیو کې د بمونو د مور تر بریدونو لاندې راغله
منصور صاحب دا ورځ مخصوصا
عملا لیدل کېده
د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره د سپتمبر 11 تر اوسه پورې هم هغه اهمیت لري چې 22 کال مخکې چې تاسو یې کیسه کوي چې هغه وخت درلود د پیخه زموږ ټول تمرکز په دې پیخه د سپتمبر په 11 باندې دی
بله ما ویلې چې په نړیواله کچه هم ډېر مسائل تغییر شو او په افغانستان کې هم د دې پیښې سره د جنگ جګړو چې دلته په افغانستان تحمل شي او په سلګونو زره بې ګناه او بې دفاع انسانان پکې ووژل شو کلی تباه او برباد شو او ستونزې رامنځته شوې خو تر څنګ په اقتصادي برخه کې او یا هغه د نړۍ د پرمختګونو کومه سلسله چې روانه وه که د ټکنالوژۍ په برخه کې وه که په نورو ترقیاتي برخو کې وو هم یو څه ولیدل شو مګر کومه بیا چې افغانانو پرېکړه کوم زیان چې افغانانو ته ورسېد که هغه فکري او روحي او رواني زیان وو که هغه د مهاجرتونو زیان وو که هغه زموږ کلو او بانډو ته اقتصادي او نور زیانونه وه هغه ډېر لوړ وه او ډېر درانه وو نسبت هغه پرمختګونو ته چې لیدل شوی او پرمختګونه هم ډیر په لویو خارونو کې لیدل شوی زموږ کلی او باندې دا اوس هم تر اوسه پورې د علمي پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو نه دا غوښته د کرنې او مالداري او نور پرمختګونو نه ډیر وروسته پاتې دي او دا اوس کوم حالت روان دی اوس هم ویل کېده چې میلیاردونو ډالر په دې 13 کلونو کې د طالبانو د اسلامي امارات تر چتر لاندې هم راغله او اوس هم ممکن دا روان دي مګر هغه پرمختګونه چې افغانستان خلک یې توقع درلود چې دا باید د سولې د پایدار امن په رڼا کې راغلي وای د افغانستان خلکو د آرام ساه اخیستی وای د افغانستان مهاجرین بیرته راپر وطن شوي وای په لویه کچه او دلته د کار د زیار د علمي او نورو ترقیاتي پرمختګونو د خونړۍ تباکار انقلابو په ځای افغانان د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو خاوندان شوي متاسفانه د یو شمیر څه چې د ډېر شمیر جنایتکارو او غدارو سیاستوالو چې د افغانستان د خلکو په سر او سرنوشت حاکم شوي وو دا هغوی د لاسته افغانانو دغه ښه ورځ ونه شوه لیدلی
کوم سیاستمداران ښایي تاسو کومه ډله د سیاستوالو ښایست چې تاسو وایي د غداري بولی او د غول لاسه تاسو وایي چې په افغانستان باندې د مرستې لکه څنګه چې لازمې وي ونه لګول شوې ستاسو مقصد پخوانی حکومت دی
هر هغه څوک چې
د خپل درسیات او کیفیت او کفایت او درایت انایجیاتي زیات تر افغانستان د ملت برخه وړي، خپل ځانونه چخ کړی او د ملت ضعیف کړی او فقر ته کېنولې. هر هغه څوک چې تل یې د دې هیواد په سر او سرنوشت په پردیو سیاسي او استخباراتي بازارونو کې لوبیا او سوداوي کوي او خپل ځانونه او خپل کورنۍ او خیرخانۍ تقویه کوي، هغه که د شرقي بلاک پخواني نوکران او جاسوسان او مزدوران وو، که د غربي بلاک وو، که د اسلام د دین په نوم وو، که د جهاد او د مجاهد په نوم وو، که د تلوالي او د مقاومت په نوم وو، که د پښتون او د تاجک او د ازبک او د هزاره یا بل قوم په نوم وو، قومي ټیکه‌داران او یا هم د مقننه قوې یا د قضایه قوې یا هم د اجرایه قوې په نوم ځانونه د خلکو خادمان ګڼل، مګر د خدمت په ځای د هېواد ته د جنایاتو او د تقلب او د فساد او د غداریو تاریخ پېښ.
مننه له تاسو نه. میرمن کروخیل، ستاسو په نظر القاعده شبکه چې د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤوله بلل شوې ده او بیا په نتیجه کې متحده ایالاتونو د همدې ډلې په خاطر افغانستان ته ځواکونه ولېږل، دا شبکه القاعده شبکه تر اوسه پورې په افغانستان کې ژوندۍ ده، فعاله ده؟ البته مونږ مخکې په راپور کې په دې باب یو څه خبرې وکړې، مګر غواړو چې په دې اړه لږ په تفصیل سره له تاسو واورو.
څومره چې تاسو په خپل گزارش کې ویل او معتبر او بنګالي اداراتو هم په مختلفو گزارشونو کې دې ذکر کړی چې دوی څنګه مثلا په مختلفو ځایونو کې کمپونه لري یا ټرینینګونه ورکوي یا انګیزي ورکوي، یعنی د دوی موجودیت تشته ده. نه تنها دا چې مثلا خپل همدا القاعده خپله د طالبانو ځینې غړي هم د اته د القاعدې سره نږدې اړیکې لري، او هغه کسان چې په شکل د اشکال دوی غړیتوب لاسته راوړي هغه ته په طالبانو کې مثلا برلاسی دي. یعنی القاعده په افغانستان کې موجوده ده او طالبان هم هغوی ته په درناوي ګوري، او هغه څوک چې دوی سره نږدې اړیکې لري هغوی صاحب د واک او اختیار هم په داخل کې ده. او د دې ګزارشونو خو به مللي ادارات او خپله د شورا امنیت د دې نه ذکر کړی، یعنی په سترګې پټول یا په دې باندې دوی په موجوده باندې انکار کول فکر کوم چې بیا دا درسته کلمه نه ده. اما دا چې مثلا ان څنګه چې خپل طالبان وايي دوی جدي ول چانل دي چې نور دنیا ته مشکل جوړ کړي، زه فکر کوم نور خپل القاعده هم نه غواړي په مغه شکل باندې چې په یو لسم د سپتمبر دنیا ولرځه په غو شکل نور عملیات نه کوي، مغه نیابتي د لپاره مختلفه ځایونه کې مثلا دوی روزي چې هغه بیا خپل د ډیرول مغه د لپاره بیا بسته بوزي، نه دا چې مخصوص یا خاص دی د القاعده په عنوان لاندې یا دغه دغه مستقیم چې دوی بیا تارګت شي. نو دوی دغه خطر له اندازې ځان لري کړی او په دغه فکری کارونو باندې او په ټریننګونو باندې اکتفا کوي.
مننه ډیره زیاته له تاسو سره. بیا هم همدا موضوع، یعنی په افغانستان کې د القاعده شبکې د احتمالي موجودیت یا فعالیت په اړه راپورونه بیا هم څیړو، خو ورځو اوریدونکو ته ګورو چې څوک دي او څوای په دې پروګرام کې څه راوړي ځان سره. مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خبرې وکړئ.
محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. ما لاندې وکړو چې روغ جوړ به سعد الله ده تلم به هلمن ولایت څخه.
وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني څوایست
الله د خوشاله ک دا کوم پیښه چې امریکا پر افغانستان باندې وکړه دا د سپتمبر 11مه او 12مه دا موږ خپل تقلق ټکو سره غندو. تکل صاحب محترم، موږ په افغانستان کې اسلامي نظام او شریعت ناقض او امریکا بدبختانه د القاعده په نامه رااله چې دلته په افغانستان کې د القاعده ولسمشر مثلا د تشکیل لري. خو تکل صاحب محترم، تمر تاسو فکر وکړو بیا د ملمانم پر دې باندې نظر ورکړي د دې مطلب القاعده نه. تکل صاحب محترم، دوی دلته نور خپل هدف درلودل، د دې هدف دغه لکه داوه چې په غزې کې ناورین شروع کړي، د اسلام پر ضد باندې دوی جنگ شروع کړي، د اسلام رشید د مطلب چې د مابین جوړ باسي. تکل صاحب محترم، داوه چې کوم ملمنه خبره وکړه چې وسم په افغانستان کې القاعده شتون لري، دامر په کلو کوټو سره د وزته د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه موږ ملګري لرو، ټلیفوني اړیکې لرو، قریبانو دوستان سره لرو. په یوه سیمه کې موږ نه طالبانو سره د القاعده ډله لیدلې ده، مثلا نوم پاکستاني طالبان لیدلې ده. دا دغه څه تور لاسونه دي چې په دغه نظام په چمور یوې خوا ته القاعده ورته ځخی چې القاعده دلته میشته یا پاکستاني طالبان میشته. هیڅ چا نه تکل صاحب محترمه اوس زموږ د نړیوالو سره محترم تکل صاحب دا غوښتنه ده چې بالا پدلیا د خدای میر معصوم افغانان دغه څه پریږدي، په دغه عالم پریږدي، بچی ده د بچا بچی ده. الحمدلله نه جنگ سره نه وژنې سره نه پتاونه سره د خدای سره راضي دغه نظام د خدای پاک دې معصوم افغانان د سره څخه په ټوله ژوند ناخلي.
مننه اتل صاحب. د پافانستان کې د سولې لپاره هیله خډيره مقدسه سپیڅلي هیله ده. لته سو مننه چې د سیخه مقدسه سپیڅلي هیله لري، مګر په عین حال کې یعنی تاسو او تاسو هغه ملګری چې درته وایي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې غړي نشته، څومره تضمین کولای شي چې پرختیا به هم په افغانستان کې د القاعده فعالان نه وي؟ پوهیږي تاسو په دې باندې د خو ډېر استخباراتي لوبې دي او عام خلکو لپاره د هغو لیدل او درک کول د ډېره ګرانه خبره ده.
تکال صاحب محترم، زما په شمول د یو افغان دغه نه غواړي چې د ملک کې بیا د جګړو قرباني شي، لکه دا شل کاله چې موږ هیواد په سرو وینو کې لات پات شو. یعنی داسې کور دی نه، تکال صاحب محترم، چې دغه کور څخه دي نفر نه وتلي، شهیدان دي نه وتلي. نو زما په شمول که زه مثلا داسې تراګر وینم خپل حکومت په جریان کې اوسم چې دغه شکی سړی دي دغه تاسو ونیسي، ټول افغانان دا نه غواړي تکال صاحب محترم چې بیا افغانستان ته داسې بدبختي راشي لکه دا شل کاله چې امریکا دلته بدبختي راولي، جنگونه او ورورژنه شروع کړي. نو تضمین دغه د افغانستان سر اثر په ټوټل افغانستان کې یوالې ویش د سمزه کنه چې دا حکومت حاکمیت نه لري. زه خدای ته تم امید وینم تکال صاحب محترم چې زموږ حکومت به هیڅ ډول ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاورې د بل ملک پر دغه باندې مثلا وکاري.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک دی، له کوم ځای تماس نیولای او څه وایي. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی د ازادۍ رادیو.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه مې چې اله تاسو د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکي او کارکونکو ته وړاندې کوم او منصور صاحب ته سلامونه مې چې اله وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ وي.
وعلیکم السلام، خبرونه ته په خیر راغلاست.
خان زرملوال هم د خیبر پښتونخوا لري په امریکا کې.
زرملوال صاحب، ډېره زیاته مننه چې ځان مو معرفي کړ، کنه زموږ خدایمي همکار یاست او موږ مو پیژنو. خو خدای چې اوریدونکي مو
ډېر وخت نه پیژنم، له بده مرغه تکل صاحب رابطه دي ما بالکل نه کیږي. ګورو دلته د شهادت تیر شو چې موږ هر څه وینو. کډوالو مبارک خیر، هغه موضوع خو نه ده
رابطه داخله موجوده. ډېر زیاته مننه چې په غو ټولو مسایلو موږ له تاسو سره خبرې کوو، د عیني شاهدانو په توګه او له نور سره هم کوو. خو په دې پروګرام کې موضوع زموږ د سپتمبر یو لسمه ده. موضوع نه تیریږي.
بالکل
خمیره بنی وکي څه وایي.
رابطه په 2001 کال کې چې د سپتمبر په نه هم بلکې د سپتمبر په یو لسمه نیټه باندې کومه وکه اوس په امریکا کې مدا د موږ په ګران هواد افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. دا اس یو امریکا غوښتل چې افغانستان تر خپل ولکې لاندې راولي. خو افغانستان د سه هواد د سه نه یوازې امریکا څخه بلکې خوانې شوروي مات کړی دا دغه سیبر کبرجن زبرځواکونه واغی له خاور سره خاور کړی دی نه مخکې انګریزان کړی دي. نو د دې دغه یو توتیا و سه جوړه کړو چې هم شل کاله نه یوازې ده چې د موږ ګران هواد او افغانستان له خاور سره خاورې کو، بلکې دوی ته هم هیڅ خلاص ورنه غواړي. هغه د چا په اصطلاح باندې نه نه لیوان واچا چې ودا بالکل د افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. محترم تکل صاحب، او بل بده مرغ اکثره هغه پاتیشینه دي تیرو ترځي پاتیکې ادارې سره د اشرف غنی پاتیکې ادارې سره یغه د ځینې پاتیشینې د ساغت مطلب پروپاګاندا کوي یا تبلیغات کوي چې مثلا القاعده ست په افغانستان کې هیڅ وجود نه لري. معلومات
زرملوال صاحب او بخې دا زرملوال صاحب دغه تحقیقات چې شوی یا د څېړنې چې شوی د پخوانی حکومت چارواکو نه دی کړی او که هغه کړی هم وي زمونږ د راپورونو کې ناراضي. مونږ هغه راپورونه راخلو چې ملګرو ملتونو او نورو بے پرې نړیوالو ادارو کړی وي. دا چې حقیقت دی کنه دی، البته په دې کې خو هیڅوک په قاطعیت سره نشي ویلای چې دا به حقیقت ولري که به ونه لري. مګر راپورونه د ملګرو ملتونو دي، یعنی د پخوانی ادارې د خلکو نه دي. مهرباني تاسو خپل خبرې وکړئ.
دیکھیے یہ شک نست خبر سر سل کے تعید ہوا تو دامنگر میں لطن اس جی دامنگر میں لطن ہم دسینی جس آگاہ آزاد جی منگری میں لطن اس جی دا امریکہ حمایت لاندی دے کہ امریکہ اثر و رسوخ دا ملگر ملتونہ کدا سے دس حقیقت دی لرل یا مثلا دس تو پرختن ولی باندې د ملګر ملتونو اداره جوړه وای احمد تکل صاحب نو غوره د افغانستان چوکۍ سي د ملګر ملتونو کې دی دای به امر د افغانستان اسلامي امر سپارل هو
خیر هغه خو بل باس ته دغه باید زمونږ میلمانه جواب درکې دی غل لپاره ملګر ملتونو شرطونه یې کړي د نجونو تعلیم یو شرط دی بشري حقوقونه بل شرط دی ټول شموله حکومت بل شرط دی دغه درې ډیر مهم شرطونه دي د خځو کار او تعلیم او دغه دوه نور موارد چې ما یاد کړل نو هغه خو دا نه ده چې د پخوانی حکومت جان بلې اورو
دا کوم کوم خبره ده د تعلیم دا بالکل منو دغه شرطونه دي او بل څه دی وایي چې ټول شمول حکومت ټول شمول حکومت د دې چې د هاري طبقه خلک ست ازارستا او ترکمنستا او ازبکستا پښتونستا دا خو دې یو 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 توتیه د سټوري
خیر په صورت په دې باندې بس نه کوو باندې په خبرونه کې مننه له تاسو نظر ملوال صاحب له تاسو نه مننه کوو ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته چې تاسو وایي چې د سپتمبر د 11مې مسله له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري په دې باندې له میرمن کړوخیل نه زغورم دوی پوښتنه مو واورېده میرمن کړوخیل لطفا کدی ته لاند جواب ورکړي چې بل نور اوریدونکي هم لرو مهرباني وکړئ
زه په دوه مچ طالبانو کله هم نه درس کړی سم سم د افراطي ډلې نشته ویل چې موږ هم دا مش غوښتنې ته ځاغ ورکوې چې نه ورکوې چې وته خطر نه پیښیږي اته مخکې ورور ویل چې دلته پاکستاني طالبان یا چی ټی پی وکړي طالبان پاکستان نشته دا په دې خاطر چې خو طالبان هم نه لودې پیشنهاد وکړ چې تاسو راشي چې مشران سره موږ تاسو کې نو موږ کار مو کې دا په ثبوت ور سره داخله شوه ګوره دلته اوس موږ په خپل منځ کې باید په دې باندې جنجالونه لرو چې شته یا نشته پښتون کې شته ځکه چې پاکستان هم دغه زمینه برابر کړه چې تر څو پورې چې دوی ته ضرورت وي ساتل اوس را اوس په افغانستان باندې تاوان کړه او طالبان هم له فکري لحاظه او د پخواني همکاریان رابط چې لري عاطفي لحاظه دوی نشي کولی چې هغوی په مقابل کې ودرېږي یا هغه اخراج کړي یا نور مکن ته پلاس باندې ورکړي ځکه چې دوی خپل هغه جنګیالي چې د هغوی سره ډېر نږدې اړیکې لري او دوی لپاره یو بله ستونزه جوړېږي اما دوی حد اعظمي کوشش کوي چې دوی فعالیتونه ډېر بربند نه وي یا مثلا داسې پلان گزاریه برنامه جوړی نه کیږي تر یا تر د دوی له ادرس نه یا له دوه کسانو له ادرس نه په مثلا په نور منطقو کې یا نور ملک کې جوړ شي چې څنګه به دوی د هدف لاندې راځي زه فکر کوم دې باندې جنجال نو ضرور نه ده او دا به ملي کول څنګه چې تاسو ورته ذکر وکړم او ساته شورا امنیت په راپورونو گزارشونه کې دې ذکر شو او اندېښنه خوده له او دې موجودیت خوده له ځکه چې هغوی په بدون د اسناد معتبر اسناد نشي کولی چې دا ادعا وکړي چې دا خلک شته او یا نشته دي نو دې خاطر زه فکر کوم دا دوستان په دې باندې نور کوششونه کوي چې دوی د طالبانو په نامه ځکه چې طالبان هم مستقیمه دا موضوع نه درات کړي بلکې خپل بیان په مختلف شکل ورکوي چې دنیا ته خطر لدې خوره نشته بس
مننه او منصور صاحب د اتل صاحب خبرې مو واورید په هلمند کې لمړی اوریدونکو چې تماس نیولای وو هغه په ډیر تضمین سره ضمانت سره ویلي چې په افغانستان کې نه د القاعده شبکې غړي شته او دای په تضمین سره ویلی شي دغه ډول ادعاوي البته د خو واضح خبره ده چې د طالبانو پلویان دي په دې ډول سره چې څرګندونې کوي د فکر کوي څومره د منلو وړ دي او څومره اعتماد پکې دی شي په دې ډول خبرو
بلې دا خو یو ځرملوال چې تم سلامونه وړاندې کوو لکه په خوا په تیر سي موږ او تاسو په افغانستان کې عربان لیدل په داوس وخت کې په کله هغه رسمي ادارو چې بهرنیان په کې کار کوي یا شرکتونه دي یا د مرګر ملتونه او نور دي عملا ما په خوا یا زما دوستانو همکارانو داسې څه نه دي لیدلي نه د هغوی کورونه او نه هم هغه څوک چې تذکری ورکړل شي لکه د افغانستاني حکومت چې هغه یې عملا د افغانستان تذکری ویشلی دغه د مسعود او رباني حکومت چې په کابل کې وو دا چې څوک تر اوسه پورې بیا موږ نه دي لیدلی لکه د مجاهدینو په تیره دوره کې چې وو یا د طالبانو په وخت کې نو کوي هم لکه د پیریانو غوندې پټ کچیرې وي، خو ممکن که څوک یې ثبوت وړاندې کوی چې کېدی شي ځینې ادارې که هغه د ملګرو ملتونه دي یا نور دي، ممکن هغوی یا کلیدلي وي یا هغه ادارې چې دوی فنډونه ورکوي او په سیمو کې کار کوي د دوی لپاره کېدی شي که چې لیدلي وي. نو ښه ده چې ثبوت وړاندې شي، ځکه پټ او مرموز مسایل او یا اوازې خپرول پرته له ثبوته داسې کېږي لکه د اوسامه بن لادن د وژنې کوم راپور چې خپور شو، چې تر اوسه پورې نه امریکې او نه هم کومې رسنۍ د هغه د جسد یا د وژلو تصویر او ویډیو داسې خپره کړې شوه، یا د ایمنو ظواهري مسله وه، هم هیڅ نه کوم لابراتواري او طبي معاینې سند او ثبوت وړاندې شو، نه د جسد نه د جنازې مسله. په دې اساس د افغانستان خلک سخت په تشویش کې دي چې دلته ترخم استخباراتي او د توطیې د تیوري په اساس توطیې او لوبې روانې دي. خبرې کېږي، اوازې خپرېږي، مګر افغانانو ته یا نړیوالو ته هېڅ واضح څه نه ورښودل کېږي. نو په لحاظه شک پیدا کېږي چې په دې مسایلو کې ممکن امریکا او غرب ملګري ملتونو ځینې ادارې او هغه څوک چې په دې اړه خبرې او بحثونه کوي ممکن په دې د توطیې په دې تیوري کې شریک اوسي، تر څو بانې جوړې کړي او د افغانستان او د سیمې د نامنې او یا د نورو نو لوبو دپاره دلته بستر هوار کړي.
مننه له تاسو نه. یو بل اورېدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي
کړئ.
وعلیکم
السلام. تکل صاحب محترم السلامونه جوړو روغ اوسئ. محمد ابي احمدی مغلانه مزلم ولا محترم صلوات وشي کی محترم
خیر اغلاست. محمدی صاحب مهرباني وکئ لملمنو نه پختنه لری یا نظر لری.
مانا استاد محترم مو غره دا یو لس ستمبر په موږ په یاد تکل صاحب نو وخت ماشاء الله خدا باید خلکو وسه عمر بر جگنو موږ هغه شی ول لري خطرناک حمله ویني تقریبا سپټنګان باندې دفاع وزارت باندې امریکا باندې وسونو دی افغانستان ته باندې جوړ کړی تکل ته موږ دا وسامه بلادین دی الله وکړي دا ټول مړی شهیدان نو دا ټول امریکا تقریبا یو وخت افغانستان ته راځي د ورس مقابل کې چې ډیر خلک دې خبر کا وشي باید تا جهات کوي دا چې باید خبر کې شو پرې نو کې په اړه شو د دې په خپل باندې دې فلم کې خو دې تقریبا د مشکلاتونو ته پیدا کړل چې هغه نشي خطر دي چې دوی ته چې دوی حالت عمل وکړو دا چې په افغانستان نه نو افغانستان هو تکل ته ډیر مشکلات موږ لري تکل دا شل کاله تقریبا د شپږ کې تکل دې امریکا په زور او ناتو غړو یې ماتو سره نو افغانان باندې تر بدر رسول دوی هم زول رسول نو په وخت ته مشکلات جاتو افغانانو نو بیا نو باندې دا وسنه حکومت واه خاطر چې په زور کې یعنی تقریبا موږ خپل په وخت کې پیشنهاد ورته کوی چې په وطن کې بل سره غیر قانوني تونه وسیږي نو موږ دا غاینده نه ست نه غواړو چې دا شي بدبخت شي نو پریا خپل زیاتر نه باندې موږ ته چې چې لاوانه یو غاز کې ونا موږ هیڅ څه څوک نشته کوي چې اطفال په توګه به نو غوته څوک ډېر صلاحیت هم نه ورکوي دومره وخت هم نه ورکوي چې هغه ډوډۍ خلکو به د افغانانو د افغانستان حکومت ته باندې تقریبا البته سودا شیانې نو هغه د سیاسي خلک نه باندې فکر نه کوم چې څوک وخت هم ورکوي نو هغه خاطر لکه مخکې چې ویل بیا افغانان نه وایي داسې خاطره دا موږ د کورو دوه لپاره درې لپاره موږ خپل تاري او شهیدان ورکړي چې تیر سخت ځواب هم تیر تقل سر دی هم د حکومت دا ایله کوم چې داسې خلک افغانستان کې زر څه سره باید وباسي د خاورې نه موږ د خلکو په کار هم نه دی او فریدیو نه تقل سر دی ما په نظر
ډېر زیاته مننه. څه پوښتنه لرئ له میلمنو نه؟ تیره مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم را اخلو، مهرباني وکړئ لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو که څه پوښتنه لرئ یا څه وایئ.
بلې احمد تکل صاحب ما سلامونه قبول
کړه. سلامونه
تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته، تاسو ټولو همکارانو ته، موږ ټول سره جدا یو، خدای دې مو بیا سره یو ځای کې. نو زه کریم احمد ایوب پښتنه د جوزجان.
قاری صاحب په خیر راغلی خبرونه ته، تاسو خو زموږ دایمي همکار یاست. مهرباني وکړئ د سپتمبر د 11 په مسله باندې څه وایاست، څه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه خو نه لرو، پوښتنه خو موږ ټکل صاحب ډېرې کړې دي. تر اوسه موږ په دې کده میلمنو سم پوښتنې کړې هم د نظر په توپوک نه رسیدلې. د افغانانو په افغانانو خدا عادت همیشه به په خپل مابین کې اختلاف نظر سره لري، خو خدای دې موږ اختلاف نظر اکیده یې نه جوړی چې په اکیده کې اختلاف نظر. د سپتمبر 11 خو نو تاسو ته معلومه ده چې یار نن د سپتمبر راغی، هلته هغه حاجي سره له بیا 11 د سپتمبر راغی، اوس ځینې تاریخ پوهان وو چې هغه پوه خلک دي، هغه وایي چې دا دوه مسلې سره تړلې وې. خو په هر صورت که په دې کې د افغانستان خلک لتاړ وه یا نه وه، خو دا دواړې حادثې رالی. خدای دې پر هیچا باندې که کافر دی که مسلمان دی، بیا دې خدای داسې حادثې نه راولي. سپتمبر 11 دې مودې ته زمینه مساعده کړه چې افغانستان تر اشغال لاندې سو، پر افغانستان باندې رنگ رنگ بمونه استعمال سو، افغانستان خلکو خپلې وینې وخوړلې، پر خلکو باندې چاپي وول سو، سړکونه که جوړ سو بېرته خراب سو. دا دی اوس بیا امارات راغلی دی. که دوی وایي چې اسامه بن لادن یا تر دا وو یا پر غاړه اخیستې وه، هغه اسامه بن لادن متاسف هم په افغانستان کې مړ نه سو. که چېرې دوی وژلې هم په افغانستان کې مړ نه سو، په هغه کشور کې مړ سو چې دوی ته ادې ورکړي وي، دا هر چا ته معلومه ده. او په دوهم قدم کې د اسامه بن لادن مړی هم چا ونه لیدی شي، دا مړی څه سو، په کوم صندوق کې و، کوم دریاب ته ولاړی، جنازه هم چا ونه لیدل. خو په هر صورت ککل صاحب بیا دې خدای دا حدیثې نه راولي.
مننه.
اوس زموږ د اسلامي امارت مسؤولینو څه دا ده خواهش دا دی چې افغانستان ډېرې بدبختۍ ولیدلې، بالا بدبختۍ نه غواړي. افغانستان ډېر جنګونه ولید، بالا جنګونه نه غواړي. افغانستان ته ډېرو خطرو راووتې، بالا خطر نه غواړي. افغانستان ډېرې بیادرکشي ولیدلې، بالا بیادرکشي نه غواړي. د دوی سمو هیله دا ده چې هغه خپل د سیستم مطابق، هغه خپل د غیرت مطابق، افغانان غیرت لري، واقعان هم لري، قسم اشغال وه، اما دوی باید د جهان سره سازش وکړي، دوی جهان ته ځان نږدې کړي، سیاسي ډیپلوماسي کوي، کړي خپل کورنۍ پالیسي کوي، کړي پر رعیت باندې شفقت وکړي، وګر چې اوس هم شفقت تری څه ناڅه، اما ډېر شفقت باندې وکړي، تر څو چې د دوی د ولس سره مابین شخړې رانشي، د دوی د ولس سره مابین مخالفت رانشي. نو د اسلامي مسؤولین دا وظیفه لري، سپتمبر هم لاړی، اشغال هم لاړی، ختم شو بېرته، نور افغانان اشغال هم نه غواړي، نور افغانان جنګ هم نه غواړي. دوی باید د جهان سره سازش وکړي، تر څو چې موږ ته د کومکو زمینه مساعده شي، موږ ته د باسازۍ زمینه مساعده شي، موږ ته د تعلیم و تعلم زمینه مساعده شي.
ډېره مننه پښتون صاحب. تاسو پوښتنه نه درلوده، او بل ورور احمدي صاحب له بغلان نه هغوی هم څه پوښتنه نه درلوده. نو د خبرونې په یوازې وروستیو څو دقیقو کې، لومړی میرمن کړوخیل، که تاسو لطفا راته ووایاست چې د نوي نسل لپاره، دغه کسان چې اوس یې عمر ښایي د 10-15 کلونو تر منځ وي، فکر کوئ د سپتمبر 11 تر اوسه پورې هم کوم اهمیت لري، یا په یاد یې دا ورځ، یا له کوم اړخ نه ورته ګوري، له کومې زاویې ورته ګوري؟
ما په شروع کې ویل چې دا یوه تاریخي ورځ وه، ځکه چې څنګه چې انصاري صاحب هم ذکر وکړ، نه پوهېږم دا تخلص غلط شوی دی، یو تحول په د بینملي سطر
صدیق منصور صاحب.
په هر صورت د افغانستان لپاره خو دا ورځ ډېره مهمه ورځ، او په دې باندې هغه افغانستان چې په کوم حالت کې قرار درلوده، او افغانانو فکر کوه چې هېڅ نوه تحول امکان پالیسیده نه دی، په شک سخت دریسي باندې چې طالبانو هلته حاکمیت درلوده، نو دا د سپتمبر ورځ راتلونکي کې په راتللو باندې په افغانستان کې یو کاملا یو بدلون راغی، ځکه چې ژوند بدل شو، تحول راغی، هغه کایسه چې نړېدلي وو، بنیادونه چې تخریب شوي دوباره جوړ شو، اساسي قانون جوړ شو، قوانین جوړ شو، مکاتب جوړ شو، پانتونونه، خصوصي سکتور، دولتي، دا ټول خورا ډېر پیشرفت وکړو. د کابل په اصطلاح هغه څیره بدله شوله، ساختمانونه جوړ شول، په افغانستان کې زه فکر کوم ډېر زیات کارونه وسو، او په غیر دولتي سازمانونو کې څومره پیشرفت راغی، څومره شاسو مثلا رهبریانو لاسته راوړي، د ځوانانو ګروپونه جوړ شو، د ځوانانو شورا جوړ شو. زه فکر کوم چې د ځوانانو لپاره، ځوانان چون انټرنیټ او د ټکنالوژي له برکته دا پیښه بار بار تکرارېږي، په دې باندې خبرې کېږي، دا دوی پیښې چې د همدغې پیښې له برکته په افغانستان کې یو تحول، یو تغییر راغی، او نن یو فکري او شعوري ځوانان هم پیدا شوي دي. زه فکر کوم چې د همدغه بدلونو چې فکر کوم چې اوس ځوان نسل په دې باندې فکر کولی شي چې د افغانستان لپاره څه ګټور دي او څه ګټور نه دي، او د دوی مسؤلیت د خپل وطن او د خپل کورنۍ په لاندې باندې څنګه دی. زه فکر کوم چې اوس هم همدغه پیښه چې په افغانستان کې تحول راغلی دا د افغانانو په یاد او دا به په تاریخ کې پاتې کیږي. داسې څومره مثلا څوک قرباني شو څوک نه شو څومره افغانانو دې نه درسته ګټه واخیستله یا وانخیستله، اما کومه توجه چې افغانستان ته وشو د مغه توجه په خاطر باندې په افغانستان کې خورا زیات تحول راغلی چې نوی ځوانان یا نوی نسل هم له هغه څخه متاثره دی.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. تاسو د ازادۍ راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اورید. زمونږ میلمانه وو د جمهوري نظام د محال د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل او د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر صدیق انصاری. له دواړو میلمنو نه زیاته مننه.